السلام علیکم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر د افغانستان په جنوب کې د اړو کورنیو لپاره د زرو کورونو د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر د څانګې مشر عرفات جمال په یوه ویډیویي پیغام کې چې پرون د دې ادارې پر ایکس باندې خپور شو ویلي، دا کورونه هغو خلکو ته جوړ شوي دي چې په طبیعي پیښو کې زیانمن شوي. ښاغلی جمال وایي دا د طبیعي پیښو له زیانمنو سره د مرستو پیل دی او ډاډ ورکوي چې یو این ایچ سی آر به په راتلونکي کې نور ورته کورونه هم جوړ کړي. یو این ایچ سی آر هغه سیمه په دقیق ډول نه ده ښودلې چې دا کورونه پکې جوړ شوي، خو د 2024 کال په دوبی کې د پکتیکا ولایت په ګیانې او برمل ولسوالیو کې یوې درنې زلزلې شاوخوا زر کسان ووژل او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په تهران کې له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره ولیدل. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې عراقچی او متقی د دوه اړخیزو اړیکو، امنیتي مسایلو، په ایران کې د ډیره افغان کډوالو د وضعیت، سوداګرۍ، ترانزیت او د اوبو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. په بیان کې د ښاغلي متقی له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل باید په تدریجي ډول او د افغانستان شرایطو ته په پام سره وي. په بیان کې دا هم راغلي چې ښاغلي عراقچی ژمنه کړې چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو لپاره به نورې اسانتیاوې برابرې شي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې متقی د ایران په رسمي بلنه د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی دی. اسرائیل وایي چې د یمن له لوري یو ویشتل شوی توغندی شنډ کړی دی. د اسرائیلو پوځ نن په یو بیان کې وویل چې دا توغندی د حوثي وسلوالې ډلې لخوا د اسرائیلو پر لور توغول شوی و. د بیان له مخې د دې توغندي له توغولو سره سم د اسرائیلو په څو ښارونو کې د خطر زنګونه ووهل شول. حوثي وسلوالو که څه هم له متحدو ایالتونو سره موافقه کړې چې پر یو بل به حملې نه کوي، خو پر اسرائیلو د توغندیو توغولو ته دوام ورکوي او وایي چې دا کار د غزې له فلسطیني وګړو سره د خواخوږۍ په پار کوي. اسرائیلو هم پر یمن ځوابي حملې کړي دي او په دې ترڅ کې یې د مې په شپږمه د پلازمینې سنا اصلي هوایي ډګر زیانمن کړ او ګڼ کسان یې ووژل. د ایران قضا اعلان کړی چې د رب د سندرغاړي امیر تتلو د اعدام حکم قطعي او د تطبیق وړ دی، خو د هغه د توبې غوښتنه او د دې قضیې بیا کتنه هم تر غور لاندې دي. د قضا ویان غلام حسین جهانگیر پرون وویل امیر حسین مقصودلو چې په امیر تتلو هم مشهور دی مخکې د فساد او فحشا د هڅونې په تور په 10 کاله بند محکوم شوی او اوس مهال خپله د بند موده تیروي. تتلو همدرز دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 15 کاله بند محکوم شوی و، خو وروسته پرې د اعدام حکم وشو. د ایران د قضا ویان زیاته کړه چې سترې محکمې د اعدام حکم تایید کړی دی او د تطبیق لپاره محکمې ته اعلان شوی، خو په عین حال کې به ډیر ژر د تتلو د نویو غوښتنو په اړه د ارزونو نتیجه اعلان شي. د ایران مخکښو څیرو د تتلو د عفو غوښتنه کړې ده. او د هند د اودیشا ایالت د یو کلي اوسیدونکو ښځو د خیالي نقشو په نوم داسې نقشې جوړې کړي دي چې د طبي سرچینو کموالی ښیي. د دې سیمې اوسیدونکي د حاصلاتو د ټولولو په کلني جشن کې د شپې د ډوډۍ لپاره کبان او مارماهي برابروي، خو په دې سیمه کې اوس کبان، ځنګلي میوې او نورې طبي سرچینې د کمیدو په حال کې دي. د لسو کلیو اوسیدونکو میرمنو د هغو نقشو په مرسته چې د یوې غیر حکومتي ټولنې په مرسته یې برابرې کړي دي له سیمه ییز حکومت څخه د خپلو سرچینو او ځمکو د احیا لپاره مرسته ترلاسه کوي. د دوی د اټکل له مخې د دې سرچینو د بیا ژوندي کولو لپاره شاوخوا 2 میلیون ډالر بسپنې ته اړتیا شته. د اقلیم بدلون، نامنظمو بارانونو او د تودوخې لوړېدو د دې ایالت د خلکو پر ژوند ډېر ناوړه اغېز کړی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نکه له احترامات می قبول کی قدر منو درو نو زکون کو یو زری به هم تاسو ټول تشرف اس په مندن رزی درس موضوع ده. هله من دیم چې تاسو ټول درنه خو زکون کی برات رو غو جوړ او صحت مند او سجه د صحت چم په پتر می خو جو ګل لی زکون کو لکه سره می چیز ملوستا سودنن رزی درس مضمون ده. پانه مشور مربون اور بندي نه پانه مشور مربون پیشنه او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کو. درنو زده کوونکو، تېره ورځ لوست کې مو راتاسو میرمن الهي وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن الهي څرنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځلې بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات لولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ زده کوونکو، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوږ او ګلري زده کوونکو، د لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع میرمن عینو ده. ولو چې میرمن عینو څوک وه، څه ډول شخصیت و او د میرمن عینو د ژوند سره آشنایي پیدا کوو. میرمن عینو یو غښتلې او په وطن مینه افغانه میرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یوه مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو، کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپره شوه. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، لولو چې میرمن عینو د افغانستان کې یو له غښتلو او قهرمانو افغانو میرمنو د جمرو څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمانه او زړوره میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کې، په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واضح ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دی په وطن مینې میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کور ته پرېنه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ګلالۍ زده کوونکو، دا میرمنه یو له هغو اتلو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې که څه هم دې خاوند ډېر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شوی و، د احمدشاه بابا د لشکره څخه راوتښتېدی تر څو د میرمن عینو سره وګوري، خو دې خپل خاوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بېرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن عینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوږ او ګلالۍ زده کوونکو، یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یادیږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په هکله لیکي. وایي احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې دی کندهار ته نږدې سو نو په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستانه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهي چې کور یې په هماغه سیمه کې و، بله اجازې د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن عینو دیدن ته ولاړې. عینو چې خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوږ او ګلالۍ زده کوونکو، احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې استراحت وکړئ، نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو، یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه، د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهي چې په هغه سیمه کې د هغه کور و، بله اجازې د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل میرمنې، یعنی د میرمن عینو دیدن ته ولاړه. کله چې میرمن عینو خپل خاوند ولیده ډیر زیات خوشاله سوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. عینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې؟ خاوند ورته ځواب ورکوي بلې هو. عینو ورته وایي احمد شاه بابا هم په خیر راستون شوی دی، هغه نن شپه چیرې دی؟ یعنی کله چې میرمن عینو د خپل خاوند څخه لومړۍ پوښتنه وکړله چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوي یاست، یعنی هندوستان کوم پانی پت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او که نه؟ نو خاوند یې ورته وویل بلې هو، د هغې څخه موږ پته راستون شوي وو. وروسته دویم سوال چې میرمن عینو ځینې کوي، میرمن عینو ورته وایي چې آیا احمدشاه بابا په خیر راستون شوی دی او که نه، او هغه نن شپه چیرې دی؟ خاوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو، بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی. عینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کور ته نه دی راستون سوی، نو ته څنګه کور ته راغلی؟ یوازې ته زړه لري چې ژر دی د کور راتګ ته تلوار و؟ یعنی کله چې میرمن عینو د دې څخه خبره سوله چې احمدشاه بابا کور ته نه دی راستون سوی، هغه په قرارګاه کې دی، نو خو ژر زده کوونکو میرمن عینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوس مهاله پورې کور ته نه دی تللی، نو ته ولې دلته کور ته راغلی؟ آیا یوازې ته زړه لرې؟ آیا یوازې تا دې ته تلواري تر څو کور ته ولاړ سي؟ میرمن عینو ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي. خلک به وایي چې د عینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیري طاقت راوړی و، لیکن یوه شپه نور یې طاقت نسپی کولی چې د خپل کور او میرمن څخه لیر اوسي. اوس نو تر دې د مخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه. یعنی کله چې میرمن عینو د دې خبرې څخه خبره سوه نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سوله چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای واست، طاقت مو درلودی چې زما څخه لیرې اوسېږي، مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره، نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سي، یو لویه تانه به یي او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکوي. نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه، د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه. میرمن عینو د دې خبرې سره د کور دروازه بنده کړل او خاوند یې بیرته قرارګاه ته ولیږه. سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو نو یې امر وکړه چې میرمن عینو دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. میرمن عینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سول. لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکی ورکړله او وروسته یې د تېرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا میرمن عینو ته وویله آفرین دې پر تاسې، هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی. ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی. یعنی کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې څخه خبر سو نو پورنې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو میرمن عینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د میرمن عینو څخه واوري. نو میرمن عینو چې کله د ده حضور ته حاضر سوه لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتحې تبریکي ورکړه او وروسته یې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا د دې کیسې په اورېدلو سره ډېر زیات خوشحاله سو او دې ته یې آفریني ورکړله او دې ته یې یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس دی، ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمدشاه بابا د میرمن عینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي. درنو او خوږو زده کوونکو، احمدشاه بابا د میرمن عینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډېر زیات متاثر سو، نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پرېکړه وکړه تر څو میرمن عینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم د عینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړورې او پر وطن مینې میرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د عینو کاریز په یو کوچني غونډۍ کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1450 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ سوی دی. یعنی د دې قبر په 1450 مریز کال کې د شهید داوود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی. د قبر په کتیبه یې لاندې توري لیکل شوي دي. درنو خوږ زده کوونکو، د میرمن عینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دالولو. د میرمن عینو پر کتیبه باندې لاندې توري لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې عینو چې میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزي لمسی ده په 1155 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتحې وروسته لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدې د دې د ملي غرور او علمي همت او لقبله ور وبخشي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادیږي. یعنی د میرمن عینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزي لمسی وه په 1155 کال کې کومه جګړه چې پاته شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز دي تر وبخشه او په هغه کاریز کې په یو غونډي کې د دې قبر دی چې اوس هم دغه کاریز د میرمن عینو په نامه سره یادیږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1450 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 16 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د ماغه وخت والی ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبی په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې وو هغه په هغه وخت کې چې کله جمهوریت وو د جمهوریت په دوران کې په 1450 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 16 نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی وو د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر جوړ شو. نو درنو زده کوونکو، میرمن عینو مو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې وپېژندل چې میرمن عینو څوک وه او د څه له قبله څخه د میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او میرمن عینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې به یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږ او ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خواږه او ګلالي زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه به نوشته کوي، یعنی لنډیز به نوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ او تاسو څه زده کړله او خلاصه یې څه وه. او همچنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوي، بلکې د دې تر څنګ به تېرې ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. د دې کې څه مزه کوي او سې جې تر بل داسې در سفر چې زستا سپدرانه چوپړ کې حاضرې جام د علاقه ما شو وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میومنی در نزدکون کو هیلی در چراخ و جور بیست و وقت با ما هم ترده محال پخیر رسولی ویت از طولتا شرخ لست و ام در نمرز الوسته پده هیلی چی در تل پچیر نمرز هم در الوست راخرنی شو بار سر مل اوسی او در نمرز در موضوع سخه گت وخلی. در نمرز موضوع مو در مخو یا اهداف و تاکل دی پده الوست که با پده بندی و پوهیشو چی مخی یا اهداف چدی او سنگ کوالی سو چې مخې اهداف ټاکو او د اهداف ټاکل ولې مهم دي یا ولې اړین دي. د دې ترڅنګ دغه د اهداف ټاکل زموږ پر ژوند، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کوم اغیز لري. د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې د لوستو اخرنی شي بر سره ملتیا وکړي او وکولای شي د دې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ د ژوند لویه موخه څه ده او څنګه کولی سو د خپل ژوند لپاره یو ځانګړې موخه وټاکو؟ هدف یا موخه هغه د امیدونو یا د هغه هیلو او امیدونو یو مجموعه ده چې هغه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته رسیدو لپاره یو ځانګړی وخت موږ مشخصو چې باید د همغه ټاکلي وخت سره یو ځای موږ هغه هدف یا هغه هیلو ته ورسیږو. یعنی هدف یا موخه هغه د هغه هیلو او د هغه امیدونو یو ټولګه یا یو مجموعه ده چې هغه هیلې یا هغه امیدونه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو، او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره بیا موږ یو مشخص وخت ټاکو، یو ځانګړی وخت ټاکو، او غواړو چې په همغه وخت کې موږ دغه هدف ته ورسیږو. چې سوچ د موخې یا اهداف چې دي هغه همیشه درې اړخ لري. یو لنډمهاله موخې دي. لنډمهاله موخې هغه موخو ته ویل کیږي یا هغه اهدافو ته ویل کیږي چې هغه هدف ته باید د یوې ورځې څخه یا یوې هفتې څخه یا د یوې هفتې په جریان کې ورسیږو. یعنې د یوې ورځې څخه شروع بیا تر یوې هفتې پورې موږ باید دغه هدف ته ورسیږو. دا کیدای سي زموږ ځینې ورځنی کارونه اوسي، یا هم کیدای سي داسې کوچني اهداف اوسي چې هغه د یوې ورځې څخه بیا د یوې هفتې په جریان کې باید هغه ته ورسیږو. دوهم ډول چې دی هغه بیا منځني اهداف دي یا منځني موخې دي. دغه ډول موخو ته بیا باید د یوې هفتې څخه نیولې تر یوې میاشتې یا هم تر یوه کاله پورې ورسیږو. یعنی کیدای سي د یوې هفتې په جریان کې، کیدای سي د یوې میاشتې، یا هم کیدای سي د یو کال په جریان کې موږ دغه هدف ته ورسیږو چې دا منځنۍ موخه یا منځنۍ هدف دي. دریم ډول بیا هغه لوی موخې دي چې هغه موخو یا هغه اهدافو ته موږ باید د یو کال څخه نیولې بیا د عمر تر پای پورې هغه هدف ته ورسیږو. یعنی دلته اهداف یا موخې چې دي هغه درې اړخ لري. زموږ د ژوند لوی هدف یا لوی موخه چې ده هغه د الله جل جلاله او عبادت او ترڅنګ د هغه د رضایت ترلاسه کول دي. یعنی زموږ د ټول مسلمانانو هغه لوی هدف چې موږ باید ټول عمر دغه هدف ته لپاره کار وکړو، هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. د دې ترڅنګ دغه کار لپاره یا دغه هدف ته د رسیدو لپاره موږ ځینې نور اهداف باید ولرو، ترڅو کله چې هغه اهداف ته ورسیږو بیا وکولای شو خپل د ژوند دغه لوی موخې ته ورسیږو. زموږ د ژوند لوی هدف چې دی هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. نو د دې لپاره چې په سم ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو، په سم ډول سره د هغه رضایت لاسته راوړو، په ټولنې کې د خلکو د اوږې بار نسو او د نورو لاسته احتیاج پاتې نسو، د دې لپاره موږ باید خپل ژوند، خپل ورځنی چارې داسې تنظیم کړو چې موږ وکولای سو په خپل ژوند کې یا په خپل ورځنی چارو کې خپل ټولو اهدافو ته، لوی اهداف، منځنی اهداف او کوچني اهداف ته ورسیږو. یعنی ژوند او چارې مو باید همداسې تنظیم کړو. کله چې په خپل ژوند کې موږ او تاسې مشخصې او ځانګړې موخې یا اهداف ولرو، د هغه لپاره باید شپه او ورځ په رڼا او تیاره کې، په سختي او اسانۍ کې، یعنی په هر ډول شرایطو کې موږ باید دغه اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکړو، زیار وباسو. دلته دی چې بیا د ژوند زموږ او ستاسې ژوند به منظم وي او په خپلو دغه موخو یا اهداف ته هم په اسانۍ سره کولای سو چې ورسیږو. راځو د اهدافو ټاکلو ته. د اهدافو ټاکل دا چې موږ ویل خپل ژوند باید تنظیم کړو تر څو وکولای سو خپل ټول اهداف لاسته راوړو، نو دلته موږ باید په سمه طریقه سره اهداف وټاکو یا موخې وټاکو. همدغه د موخو ټاکل د دې لپاره چې ژوند مو تنظیم سي، منظم سي. همدغه د موخو ټاکل زموږ د بریالیتوب لپاره، زموږ د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی. یو ډیر مهم ګام دی چې دغه ګام موږ پورته کوو تر څو خپل اهداف ته ورسیږو یا پرمختګ وکړو. موخې یا اهداف چې کله موږ ټاکو، دا کار بیا موږ ته لارښوونه کوي تر څو موږ په ژوند کې په دې باندې وپوهیږو چې موږ په خپل ژوند کې څه غواړو، څه ډول سره باید هغه وغواړو او څنګه کولای سو هغه ته ورسیږو. یعنی په ژوند کې څه غواړو او څنګه کولای سو هغه څه ترلاسه کړو او هغه ته ورسیږو، همدغه موخې دي چې موږ ته راشي. نو د اهدافو ټاکل موږ سره کومک کوي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې په ژوند کې څه غواړو او څنګه ورته ورسیږو. نو کله چې تاسو په خپل ژوند کې اهداف ټاکئ، د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو ځینې ټکي په پام کې ونیسئ. اول دا چې باید تاسو اهداف مشخص وي. تاسو موخه باید مشخص او واضح وي. مثلا تاسو د دې پر ځای چې وایاس زما د ژوند هدف دا دی چې زه ښه ژوند وکم، د دې پر ځای تاسو خپل اهداف یا د خپل موخه واضح کړئ چې د کم کار په کولو سره، د کم هدف ته په رسیدو سره ته کولی شې ښه ژوند ولري. مثلا د دې پر ځای چې ته وایې چې یعنی د ښه ژوند کولو پر ځای ته کولی شې چې دا وکاروې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د یو شی وظیفې ترلاسه کول زما هدف دی. چې کله ته په شپږو میاشتو کې خپل دغه هدف ته ورسېدلې، خپل دنده دې ترلاسه کړه، دلته دی چې بیا ته ښه ژوند کولی سي. یعنی ستاسې هدف باید مشخص وي، ځکه کله چې تاسې وایاست چې زما هدف ښه ژوند درلودل دي، د کوم لحاظه ښه ژوند درلودل؟ د مالي لحاظه، اقتصادي لحاظه ښه ژوند درلودل، یا د ټولنیز لحاظه ښه ژوند درلودل؟ دلته ستاسې هدف واضح نه سو. نو ستاسې اهداف چې دي، هغه په لومړي قدم کې باید واضح او مشخص وي. دوهم دا چې باید د اندازې وړ وي، څومره په څومره اندازه، تر کوم وخته پورې. مثلا د دې پر ځای چې تاسې یو مثال دی، یو څوک غواړي چې پیسې ذخیره کړي، هغه وایي چې زه غواړم پیسې ذخیره کړم. د دې پر ځای تاسې دا واضح کړئ، دا اندازه باید معلومه وي، دا مشخص کړئ چې تاسې غواړئ څومره پیسې سپما کړئ یا څومره پیسې ذخیره کړئ، تر کومه وخته پورې څومره پیسې ته باید ذخیره کړئ. کله چې ستاسې هدف مشخص شي، تاسې هلته هغه هدف ته د رسېدو لپاره ستاسې تلوسه زیاتوي. نو په دوهم قدم کې ستاسې اهداف باید د اندازې وړ وي. ورپسې د لاسرسي وړ موخې، یعنی کله چې ستاسې اهداف مشخصه وه، د اندازې وړ وه، تاسې باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه د ترلاسه کولو وړ وي، داسې اهداف وي چې هغه ستاسې د وس، ستاسې د توان مطابقه وي. چې تاسې که څه هم د هر ډول اهداف وټاکل هڅې ته ضرورت لري، خو بیا هم تاسې باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه ستاسو د وس او توان سره مطابق وي. وخت ورته وټاکئ، د خپل اهدافو دپاره تاسو وخت مشخص کړئ. مثلا په څومره وخت کې ته غواړې دا هدف ته ورسېږي؟ مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم په درو میاشتو کې د انګلیسي ژبه زده کړم، یا مثلا په څلورو میاشتو کې غواړم د پروګرامینګ اساسات زده کړم. تاسې هغه وخت مشخص کړئ، په څومره وخت کې غواړئ تاسې دغه هدف ته ورسېږي. ورپسې هم کوشش وکړئ چې خپل اهداف یا موخې ولیکئ. کله چې تاسې خپل اهداف ولیکل، دا ستاسې د تعهد کچه لوړوي، یعنې ستاسې سره کومک کوي چې تاسې نور هم دغه خپلو اهدافو ته، ستاسې اهداف باید ستاسې سره کومک کوي چې ستاسې تمرکز ستاسې پر اهدافو باندې زیات سي، او تاسې دا یادونه کوي چې تاسې پر کومو شیانو باندې ډېر تمرکز وکړئ. نو کوشش وکړئ چې خپل اهداف ولیکئ، او تر څنګ یې په منظم ډول سره تاسې خپل پرمختګ تعقیب کړئ، د هغه څارنه وکړئ. په څومره اندازه تاسې پرمختګ کړی دی، د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسې کوم کارونه کړی دي، او څومره په هغه کارونه کې بریالي سوي یاست. په منظم ډول سره دغه کار څارنه وکړئ، څومره تاسې پرمختګ کړی دي، څومره بریالي سوي یاست، او تاسې څومره نږدې سوي یاست. که چیرې بیا ضرورت دلته کولای سي، تاسې خپل ځینې لارې چارې چې تاسې خپل اهدافو ته د رسېدو لپاره کارولی، هغه هم کولای سي چې بدلې کړئ. او ځینې وختونه بیا کېدای سي چې شرایط بدل سي، یعنی په ځینې وختونو کې شرایط بدلیږي، نو په دې وخت کې ځینې اهداف هم ضرورت یې پیدا کیږي چې هغه تعدیل سي، او د اړتیا په وخت کې تاسې هم کوشش وکړي چې انعطاف منونکي اوسي. یعنی دغه ځینې شیان تاسې باید په نظر کې ونیسي. دا اهداف چې کله تاسې وټاکل، دغه اهدافو ته د رسېدو لپاره اووه مرحلې سته، چې په دغه اووه مرحلو کې تاسې کولی سئ چې خپلو اهدافو ته ورسېږي. لومړۍ مرحله دا ده چې تاسې په څرګند ډول سره دا روښانه کوي چې د ژوند په هره برخه کې تاسې کوم شیان غواړئ، یعنې تاسې دا مشخصه کوئ چې تاسې څه شی غواړئ، څه ډول هغه ترلاسه کوئ. په دوهمه مرحله کې تاسې په تفصیلي او په روښانه توګه سره هغه ولیکئ. تل کوشش وکړي چې د کاغذ پر مخ باندې خپل اهداف ولیکي، ځکه د کاغذ پر مخ باندې که چیرې اهداف نه وي، نو دغه اهداف یوازې د انرژي څخه پرته یوه هیله ده. یعنی ځینې هیلې دي چې هغه لپاره تاسې هیڅ انرژي نه لري، مګر که چیرې پر کاغذ باندې ولیکل سي، دا ستاسو سره ډېر کومک کوي. د خپل اهدافو په درېمه مرحله کې، د خپل اهدافو لپاره تاسې ورستنی تاریخ ولیکئ، یعنی نیټه وټاکئ. مثلا د په څومره وخت کې تاسې کوم اهداف ته ورسېږي، یا خپل اهداف که چیرې دغه اهداف نو ډېر لوی هدف وي، بیا تاسې هغه په کوچنیو برخو باندې وویشي، دغه دپاره مهال ویش جوړ کړئ، کوم هدف ته تاسې په داول ورسېږي، کوم وروسته. په دې ډول سره تاسې د خپلو اهدافو لپاره مهالویش جوړ کړئ، او تر څنګ یې نوملړ چمتو کړئ. په څلورمه مرحله کې، په دغه اهدافو ته د رسېدو لپاره تر ټولو مهم هم دغه دی چې تاسې نوملړ یا یو لیست جوړ کړئ چې کوم اقدامات باید تاسې ترسره کړئ، او کوم کارونه باید تاسې وکړئ د خپلو اهدافو د رسېدو لپاره. په پنځه مرحله کې بیا تاسو د لیست منظمه کوي، مثلا د کړنو یا دغه لارو چارو نوملړ په یو پلان باندې تاسو واړوي. په دې صورت سره تاسو هغه کارونو ته اولیت ورکوي هغه چې هغه ډیر مهم دي او د زیات ارزښت لري، تاسو هغه د لیست سر ته راولي چې دغه کار باید اول وسي، ځکه د دغه کار په ترسره کولو سره تاسو خپل